دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه تاسو ته پام را اړوم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د جولای په سلورمه د سرطان د میاشتې په څوار لسمه د شانګهای د همکارۍ د سازمان عالی غونډې ته په وینا کې په دې مسلې ټینګار کړی دی چې باید پرې نه خودل شي چې افغانستان د دهشتګرۍ زاله شي ګوتیرش د شانګهای د همکارۍ د سازمان مشرانو ته په وینا کې ویلي دي موږ په افغانستان کې سولې او یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لرو چې بشري حقوقو ته درناوی ولري او د نړیوال ټولنې سره یو ځای وي ټول هیوادونه باید یو موټی شي چې افغانستان د دهشتګرۍ په ځاله بدل نشي د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې غونډه کې چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم پکې ګډون درلوده په اوکراین کې د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو قوانینو په بنسټ د سولې په اهمیت ټینګار وکړ هغه ول چې ملګری ملتونه د دهشتګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د شانګهای د سازمان سره همکاري ته چمتو دي د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د شانګهای د مشرانو په غونډه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو د ارتیا د یادونه په حق له د تلونی سره په مرکه کې ویلي دي چې دا مسله د افغانانو خپل مسله ده او که د افغانستان ملي ګټې ایجاب وکړي افغانان به په خپل پریکړه وکړي اغلی مجاهد ول د سیمې هیوادونو او نور لري او نږدې ټول هیوادونو باید په هغه مواردو باندې خبري وکړي چې د افغانستان سره اړیکې څنګه تنظیمې دي شي او څنګه کولای شو چې د سیمې همکارۍ فضا منځته راوړو په استراري او پیچلو بهراني شرایطو کې د بشري اړتیاو د ارزیابۍ یو سازمان چې مرکز په سویس کې دی د افغانستان په حق لپاره راپور کې د وچکالۍ د اغیزو په اړه کې خبرداري ورکړل شوې ده د دغه سازمان پر راپور کې ویل شوی دی چې وچکالی په افغانستان کې په خاص ډول د خوړو او اوبو منابع لمنځه وړي او د دې عمل د خلکو د بې ځای کېدو، ناروغیو، بې امنۍ او بې ثباتۍ اندېښنې پیدا شوې. د دې سازمان په اټکل په روان 2023 کال کې به 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د خیبر پختونخوا د ایالت د مردان د خار د جلاله پله په سیمه کې د جمعې په ورځ د جولای په 15مه 14 شوې ده. په دې 14 کې 3 کس وژل شوې دي او د 2 پولیسو په شمول 8 کس نور ژوبل شوې دي. د مردان د پولیسو مشر ظهور افریدی ویلي دي چې 14 کې مواد د پله لاندې ځای پزې شوې وو. د پولیسو د یو موټر د تیرېدو په وخت کې 14 شوې ده. په پاکستان کې تیل پلورونکو د حکومتي مالیو د لوړولو له امله د اعتراض په توګه اعتصاب کړی دی او د جمعې په ورځ په ټول پاکستان کې د تیلو یو شمېر ټانکونه بند وو. د پاکستان حکومت د مالی کسر د کمولو او د عوایدو د زیاتېدو په خاطر مالیه لوړه کړې ده. حکومت مالیه لوړه کړې ده چې د نړیوال صندوق نه نوې مالی مرسته ترلاسه کړي، مګر د ولس د قهر سره مخامخ دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په برتانیا کې کارګر ګوند انتخابات وګټل. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
ستارمر د برتانیې د صدر اعظم په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د جمعې په ورځ د جولای په 15مه ژمنه وکړه چې د کارګر ګوند حکومت به د کار په اول ورځ په ملي سطح د اصلاحاتو په عملي کولو کار شروع کړي. هغه وویل د بدلون کار سمدلاسه پیلېږي او په دې کې شک نشته چې موږ به برتانیا بیا جوړ کړو. د برتانیې په تازه انتخاباتو کې د ستارمر په مشرۍ د کارګر ګوند وتوانید چې د رایو د غوڅ اکثریت په ګټلو د محافظه کار ګوند 14 کلنه واکمنۍ ختمه کړي. د کارګر ګوند لبري ورسته د برتانیې پاچا دریم چارلز په رسمي ډول ستارمر په بکمنهن باندې کې د صدر اعظم په توګه اعلان کړ. په برتانیا کې کارګر ګوند په پارلماني انتخاباتو کې وتوانید چې وروسته لسوارلسو کالو د محافظه کار ګوند واکمنۍ ختمه کړي. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
په ایران کې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخابات کیږي. د جون په 28مه په انتخاباتو کې هیڅ یو کاندید ونه شو کړی چې د ټولو رایو په سلو کې 50 جمعیاو رای وګټي، نو ځکه دویم واري انتخابات شول. د جمعې په ورځ د جولای په 15مه د تیر انتخاباتو د دوه مخکښو کاندیدانو مسعود پزشکیان او د تونلاری د ایران د اتمی خبرو د پخوانی مذاکره کوونکی سید جلیلی ترمن سیالي وشو. د دې انتخاباتو په درشل کې د هغه نظر شمیرنې لمخې چې اسپا مؤسسې کړې ده، پزشکیان شاوخوا 9.15 او جلیلی 3.5% رای ګټلې دي. د دوه کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو ویلي دي چې نظر شمیرنې ډېر دقیق نه دي، انتخاباتو کې به نتیجه معلومه شي چې څوک به آینده جمهور رئیس وي. د اسرائیل د استخباراتو د ادارې رئیس ډیوډ بارني قطر ته ځي چې په غزه کې د اوربان او د یرغمل د خلاصون په مسلې خبري بیرته پیل شي. یوې با خبري سرچینې د خپل هویت د پویلي دي بارني به د قطر د صدر اعظم شیخ محمد ابن عبدالرحمن ثانی سره وګوري. شیخ عبدالرحمن ثانی هڅه کوي چې اسرائیل او حماس سره نږدې کی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو دهشتګر ډله بولي. او د جولای په 15مه ماسپخین محل د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورو افغانانو په شمول د امریکا او د نړۍ د لسګونو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ د میجر لیګ سیالۍ پیل شوې. سیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د نورو مطالبه تر څنګ لومړی دار پوښلرو چې د بشري حقوقو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې په خواني افغان چارواکي او طالبان چې د جنایتونو په تر سره کولو تورن دي وپلټي. د بشري حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د څنګه مرستيالي پاتریشیا ګاسمن امریکا جخته وویل چې په تیرو ټول سيزو کې زیات شمیر کسان په افغانستان کې جنایتونه کړي خو تر اوسه نه دي محاکمه شوی. میرمن ګاسمن هغه په خواني افغان چارواکي او طالبان چې په جرمونو تورن دي خو په آزاد توګه سفرونه کوي ورسره حساب او کتاب نه دي شوی. نور حل
د بشری حقوقو څار سازمان کې د آسیا څنګه مرستلې پټریشا ګاسمن په یو مقاله کې چې افغانان ته د عدالت لار په نوم خبره شوی د نړۍ د هغو هیوادونو څخه چې د افغانستان د پخواني جمهوریت رژیم او د طالبان د حکومت چارواکي ورته تګ راتګ کوي او پرې د بشری حقوقو پر وړاندې د جدي جنایتونو تر سره کولو ادعا وشته د هغو په اړه د پراتونو غوښتنه کړې ده. میرمن ګاسمن په مقاله کې دوه درې غونډې او په ویانا کې طالبان د مخالفینو غونډې ته اشاره کړې ده.
د بشری حقوقو فعالانو اندېښنه خوده لچې دا ډول غونډې ممکن د خزو او جنود حقوقو په ګډون د بشری حقوقو نه د طالبانو جدي سرغړونو په تړاو حساب ورکولو ته د دغه ډلې د حاضرولو په برخه کې اقدامات کمزوري کی.
مرمن ګاسمن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل په تیر څو لسو کې زیات شمېر کسانو جنایتونه تر سره کړي خو تر اوسه ورسره حساب او کتاب نه دی شوی.
کله چې ما د محقق نوم اخسته تاسو پوهیږئ چې هغه یوازې نه کس نه دی چې په نوې ملسیزه کې په کورنۍ جګړه کې نوم شته. نو ځکه یې اوس یادونه شوې ده. تاسو پوهیږئ چې نورو ګوندونو هم جنایتونه کړي دي. په ځانګړې توګه په کابل کې موږ او تاسو د کورنۍ جګړې په اړه پوهیږو چې په اړه د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نورو ډلو اسناد جمع کړي دي. بیا په 2000 کال کې د متحده ایالاتونو له یرغل نه وروسته د یو کال په موده کې د افغانستان په شمال کې جنایتونه تر سره شي. په مشخصه توګه د شمال تلواله د ځواکونو لخوا چې محقق عطا دوستم ته وفادار کسانو پښتانه په نخښه کړی تر اوسه هیڅ کوم چا سره حساب کتاب نه دی شوی او د دی پی خو په اړه تر اوسه پلاتنه نه ده شوی. دا چې په 2023 کلونه کې شي وي همدا شان د اسد الله خالد په اړه کتا سره پورت وګوري کله چې هغه د کندهار والی او د ملي امنیت مشر د شکنجه او جنسي تیری جدي تورونه پرې لګول شوی دی.
مېرمن ګاسمن وایي چې د جنایتونو په تر سره کول تورن کسان باید محاکمه شي.
په افغانستان کې د مافیات ستونزه له پخوانه ده. له لومړیو د امین ترکی له وخته د روسیې د اشغال کورنۍ جګړو د طالبانو لومړی دورې له 2000 کال وروسته او تر اوسه هیڅوک د خپل جنایتونو له کبله ځواب ویونکی نو.
د بشری حقوقو څار سازمان د ریپورت په اړه د امریکا غږ محمد محقق او اسد الله خالد سره اړیکه ونیوله خو دواړو له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د بشری حقوقو څار سازمان په مقاله کې ویل شوی چې د افغانستان د پخوانی رژیم د پخوانی چارواکو او د امریکا د متحده ایالاتو د ځواکونو منسوبینو لخوا اداره شوی جنایي تورنه د جنایي جرمونو د نړیواله محکمې یا آی سی سی لخوا په رسمي ډول په پلاتون کې نه دي شامل شوی.
در واقع افغانا بسیار وقت است منتظر عدالت ماندن و باید از هر رای که هست به عدالت دست بیابند و نقص حقوق بشر و نقص جدی حقوق بشر تنها توسط طالبان نیبرد بلکه توسط هر کسی که بوده باید بهش رسیدگی شود و باید تحقیق دمارش صورت بگیره.
بلخوا ګارډین او روښانه میډیا په یو ګډ راپور کې ویلي چې د خزو د حقوقو پرې وی فعال د طالبانو په زندان کې ډلیز جنسي تیرې شوې ده. ګارډین ورسپانه وايي په موبایل اخیستل شوی ویډیو وروسته دغه مرمن تلګل شوی او تهدید شوی چې د طالبانو په اړه څه وایي ویډیو به په ټولنیزو رسنیو کې خبره کړي. طالبان د بشري حقوقو څار سازمان او د ګارډین راپور په تر اوسه تبصره نه کړي خو ترې دا ډول تورنه رد کړي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. درمن اوریدونکو ټاکل سوی ناتو په راتلونکو اونۍ کې په واشنگټن کې د خپل غونډې په محل په دغه سازمان کې د اوکرين د هرڅه ژر غړیتوب لپاره بنسټیز لاري چارې وړاندې کړي. په دې غونډه کې به په اوکرين کې د روسي د جګړې له امله په امنیتي اندیشنو او د هند او آرام سمندرونو په سیمه کې په ننګونو هم بحث وسی. نورحال پر پورت کوي.
په داسيال کې چې د روسیا او اوکران جګړه روانه ده او ختمه هم نلیدل کیږي، متحده ایالات به د جولای له 9 څخه تر 11 پوري په واشنگټن کې د ناتو په کلنۍ غونډه کې دغه سازمان د 2 مشرانو کوربوي. د امریکای چارواکو په وینا د اوکران د امنیت پیاوړتیا او د چین له خوا ننګونو ته د حل لارو موندل د اجنډا مهم موارد دي.
کدا د اوکران ملاتړ وي او د روسي د برید په وړاندې دفاع وي، کدا د شریکانو سره کار وي، دا سلارې چې موږ د متحدینو مقاومت پیاوړی کړو او د چین د تهدیداتو سره مقابله وکړو، او یا دا نظامی او غیر نظامی تهدیدات وي، سایبری تهدیدات، دا ټول هغه موارد دي چې موږ به په غونډه کې پرې تمرکز کوو.
امریکا او د ناتو متحدین وای د اوکرين راتلونکي په یاد سازمان کې نغښتای او یاد سازمان بر راتلونکي ونی داسې بنسټیز ګامونه وړاندې کړی چې اوکرين د ناتو غړیتوب ته نږدې کړي. یو شمیر امریکایي قانون جوړونکي له یاد سازمان سره د یو ځای کېدو په اړه د اوکرين د چمتووالي په اړه اندېښنه څرګندوي، حتی که په جګړه کې ښکیل دغه هیواد د کورنۍ اصلاحاتو ژمنه هم وکړي. خو د غونډې تمرکز یوازې په اوکراین او د اروپا په امنیت نه دی، شنون کې وایي ناتو همدارنګه د هندو پاسیفیک په سیمه کې د پراخ رول په څرنګوالي هم کار کوي.
استرالیا، نیوزیلند، د کوریا جمهوری او جاپان د ناتو سازمان سره د همکاریو زیاتیدو ته ډیر لیوال دي، او دا صحیح په حتمی ډول په نظامی همکاری او ټینګار نه کوي، بلکې په یو شمېر برخو کې همکاري روانه ده.
د ناتو د پینځاویای میکالیزي د منځل کې دوه په هدف د ټولنیزو رسنیو په لزګونه کارکونکو هم داوت شوی څو مراسم وګوري او د اطفل د شی بیڅخه موارد ترتیب کړي. د ناکی چنګاپور سمیو لا جلالزای امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته دوام ورکوه. د شانګهای د همکاري سازمان سرمشریزه پرون په قزاقستان کې پیل شو او د سشکاري چې د غونډې په څنډه کې د ترکیه مشر رجب طیب اردوغان د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په بریکس سوداګریز ګروپ کې د ترکیه په شمولیت خبرې کړې دي. په استانبول کې د امریکا ژغ خبريال دورین جونز خبر راکوي چې د اردوغان د واشنگتن او ماسکو ترمنځ په اړیکو کې د توازن ساتلو په یو حساسه مرحله کې دي.
د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزي کې ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ خبرو اترو موقع مساعد شو. څیړونکي وایي په دغه لیدنه کې په بریکس کې د ترکیه شمولیت په ایجنډا کې شامل وو. د بریکس په اقتصادي ګروپ کې د روسیې او چین په ګډون برازیل، هند او جنوبی افریقا شامل دي.
د داسې یو بنسټ نظریه چې هدف یې د هغو هیوادونو مشترکې ګټې چې په جغرافیه کې د یو بل څخه لري د ترکیه د بهرني سیاست سره سمون خوري. فکر کوم ترکیه پوتین ته دا پیغام ورکو چې ترکیه د روسیې سره د اړیکو او یا د سوداګرۍ د راکمولو هیڅ اراده نه لري.
پوتین د اردوغان سره تودی اړیکې لري خو په دې وروستیو کې اختار ورکړي چې اروپایانو ته په اورنږدې کېدو کې احتیاط وکړي. پوتین په بریکس کې د ترکیه د غړیتوب قوي ملاتړی دی. څیړونکي په دې اند دي چې ماسکاو د ترکیه په غړیتوب غواړي چې په بریکس کې د چین مقابله وکړي.
بریکس د سده لکه د چین د نفوذ ساحه. ټول هغه هیوادونو ته د غړیتوب بلنه ورکړل شوې چې چین ورسره خې اړیکې غواړي او په دې کار سره د بریکس دوه نور غړي روسي او هند ته پاملرنه ونه شو.
په بریکس کې د ترکیه د شمولیت هڅې په داسې مهال کېږي چې دغه هیواد ټول سیزي په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب هڅې وکړي خو د بشري حقونو د اندېښنو له امله په دې مورد کې هیڅ پرمختګ ونه شو. دغه بنبست د ترکیه تجارتي ارزښت ټکنۍ کړی دی او اردوغان ناچار باید نور امکانات ولټوي چې یو یې د بریکس غړیتوب اخیستل دي.
اردوغان په اروپایي ټولنه ډیر په غوسه و چې د ترکیه د غړیتوب په اړه یې هیڅ پرمختګ ونه کړ او حتی ترکیه ته یې په ټولنه کې د ګډون یو نیټه هم اعلان نکړه. بریکس د ترکیه د عمومي تګلارې سره ډیر سمون خوري، نه یوازې د اردوغان د فکر سره بلکې د ترکیه د عمومي سیاسي تګلارې سره چې د هیڅ یو بلاک نه شرقي او نه غربي پورې باید محدود نشي.
اردوغان به راتلونکي اونۍ د ناټو پر سرمشریزي کې په واشنگتن کې وي او هلته به د لویدیز د امنیت ټټر ووهي. او د تیرونکو په اند په بریکس کې د ترکیه د غړیتوب هڅې به د دې هیواد غربي متحدین متوجه کړي چې دغه هیواد د خپلو ګټو لپاره له دوی پرته له نورو سره هم ملګرتیاوي پالي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنه نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د امریکا د 2023 کال د ولسمشریزو ټاکنو لومړنی مناظره تیر اونۍ تر سره شوه، خو په دې لومړی مناظره کې د ولسمشر جو بایدن د کمزوري مناظره څخه وروسته اوس پوښتل کیږي چې هغه به په سیالۍ کې پاتې سي او کنه. د مناظرې وروسته په دیموکرات ګوند کې د بایدن د عمر او زکاوت په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. په عین حال کې د هغه سیال ډونالد ټرمپ هم د خپل کمپاین تمرکز د بایدن په فعالیت باندې ساتلی دی. نور تفصیل د امریکا ژغ خبريالې کارولن پریسوټي د رپورت په پښتو ژباړه کې واوري.
دلته د 2023 د ولسمشری په لومړی مناظره کې په یو بل نیوکی کوي. عام تصور دا دی چې یو اتیا کلن بایدن خپل توازن نشي ساتلی. ځینې وختونه خلکو ته سخت وي چې په خبرې پوه شي یا د خبرو تسلسلي وساتي. په یو ځای کې بایدن وویل، زه به تر هغه مخکې تللو ته دوام ورکړم تر هغه چې موږ په بشپړ ډول بندیز پرې ولګو. بالکل یو نو وخت په خپلوانو چې هغه څه چې مونږ د سرحدي سارني او لا زیاتو پناهغښتونکو سره باید وکړو. په دې خبرې ټرمپ ځواب ورکو چې زه واقعا د وروستۍ خبره پوه نه شوم چې د څه ویل، او فکر نه کوم چې هغه پخپله هم پوه وي چې هغه څه وایي. د ټیکساس نه د دیموکرات ګوند استازي لوی ډاګټ لومړی کس ته چې په ښکارې ویلي چې بایدن باید د سیالۍ نه ووځي. شرون کې وایي چې که داسې وشي نو دا کار به ټول وضعیت بدل کړي.
که زه شرط ولګوم نو زه به ووایم چې تر هغه زیات نیم په نیمه ممکن بایدن له سیالۍ ووځي.
ولسمشر په دې اړه یوازې دا ویل دي چې د هغه عمر زیات شوی دی، خو خپل سیال ترامپ په غلطو ادعاو تورنوي.
زه هغه سی روانې خبرې نه کوم لکه څنګه چې به مې کولې. زه هغه شان بحث نه کوم لکه څنګه چې ما پخوا کاوه. خو زه پوهیږم چې زه څه کوم. زه پوهیږم چې څنګه رښتیا ووایم.
د سی این این یو نظر پوښتنه ښایي چې د سلورو رای ورکوونکو نه درې وایي چې دیموکراتان که د ګوند رومان په توګه د بایډن پرته بل څوک ولري نو د ولسمشرۍ ګټلو زیات چانس لري. که تاریخ ته نظر وشي نو په لومړۍ مناظرې کې ډېر ښه بحث نه کول د دې معنی نه لري چې یو څوک ولسمشرۍ بېخي وبایلي. شرم کی وای چې په 2012 کال کې د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما کمزوري مباحثه کړې وه خو ټاکنې وکټلې.
The reason for the bad first debate was
the Obama pakazia ki da uchi haga da lumrai munazire la par khachamtu na wo o biay ratun ke bahs der kho o da do usni waziya sara nish mawazina kidai.
په این حال کې ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې د تیری اونۍ په باس تمرکز وساتي.
جو بایدن ټول اونۍ په کمپ ډیوډ کې په استراحت کار او مطالعه کې تیر کړل. هغه ډیره سخته مطالعه وکړه. هغه دومره سخته مطالعه وکړه چې هغه نه پوهیده څه کوي.
شرون کې وایي چې دا په دیموکراتیک ګوند کې د بایدن په ملاتړ پورې اړه لري چې هغه نومان پاتې شي او کنه. دا و د کارلن پرسوټي د رپورت پښتو ژباړه نظرانه یوسفزی.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازې یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زمو خوبونه تام یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
او د زابل په ولایت کې تر پخوا د پولیو وایروس په وړاندې روغتیاي تدابیر زیات شوي دي. نور تفصيل د فرشته هوتک پر پټ کې ووري.
د زابل په گاوند ولایتونو کندهار او هلمند کې په دې وروستیو کې د پولیو وایروس انساني او محیطي پیښو د تثبیت خبرونه ورکول شوي چې ورسره هم حاله په دې ولایت کې د پولیو واکسین د ادارې هڅې هم زیاتې شوي دي. د زابل ولایت د عامه روغتیا ریاست اړوند د معافیت کتلوي مسؤلین وایي د خپل پلټنی ټیمونو په مرسته توانې دلی چې د پولیو ناروغي پر وړاندې مبارزه زیاته کړي او ټولې سیمې پوښښ کړي. د معافیت کتلو سرپرست مسؤل ډاکټر ایمل وفا ویلي تر اوسه ورڅخه هیڅ کومه سیمه نه ده مس شوې او لپخوا وختونه په دې برخه کې مبارزه نور هم جدي شوې. ډاکټر ایمل وایي دراتلونکي روغتیایی تدابیر ترڅنګ اوس زابل کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور کړی او همدارنګه د پلټنو پر مهال ټول روغتیایی خصوصي او حکومتي کلینیکونو او درملتونونو د پولیو واکسین ټیمونه په کار کړی ترڅو د دې وایروس نه نوې پیښو مخنیوي وکړي.
موږ سرویلانس سیستم کې زموږ څخه کیسونه نسیږي نه، یعنی تقریبا دا چې کلینیک موږ نه درو په ټول زابل کې هغه ته د ماشومان وردي مشکوک تفتیش مشکوک ماشومان او هغه د نسیږي. نو زموږ پلټنه شکوي روانه ده انشاءالله دا چې ستونزې نه درو. اوس خو بهې خیر الحمدلله کمپاین وسور په کور په ټول زابل کې مدا ټول موږ په خپل نیټورک کې راوستلي دي که شخصي دواخانې دي که شخصي کلینیکونه دي که دولتي کلینیکونه دي. یعنې چېرته سي او ماشوم تپل چې کان لري چې وردي شي هغه باید مستخمس نه ده پاتې ټول مستقبل ته ورکې راوستلي.
د غراز د ماشومانو د داخله ناروغي متخصص ډاکټر احمد سجاد توخی وایي زابل چې کندهار ولایت سره په گاوند کې دی باید دغلته د پولیو وایروس پر وړاندې مبارزه نور هم زیاته شي او ترڅنګ خلک باید پر وخت خپل ماشومانو ته د ګوسن واکسین ورکړي. هغه وایي ټول وګړي دي د خپل کورونو ماشومانو پاکوالي او روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي ترڅو له فلج ناروغي څخه امن کې پاتې شي.
زابل چې د تنارم صاحب ولایت نو د پولیو مبارزه باید په نور هم چټک شي ترڅو ماشومان له پولیو وایرس څخه په امن کې ووسی. خلک باید پر وخت د پولیو واکسین خپل ماشومان ته ورکړي او تر څنګه د هغو صحت او پاکوالي ته هم جدي پاملرنه وکړي. اوس په زابل کې کور په کور واکسین ترسره کیږي نو ښه خبره ده چې ورسره د پولیو چمنه هم زیات شي.
په دې ورستیو کې چې هوا ګرم شوې په افغانستان او پاکستان کې یو ځل بیا د پولیو انساني او محیطي پیښې زیاتې ثبت شوې چې غوښتنې دادي هم خلک زیاته پاملرنه وکړي او هم روغتیايي ادارې فعالیتونه چټک کړي. فرشته هوتک، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، ده نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شید.
قدرمن اوریدونکو، د هرات ولایت د کرهنې چارواکي وایي سش کالې د انګورو د حاصلاتو کچه شاوخوا شل په سلو کې زیاته سوې ده. محلي چارواکي وایي سش کال به په هرات ولایت کې د 200,000 ټنه څخه زیات انګور ترلاسه سي. نور حال د سفیح الله احمدزی په دې راپور کې.
د هرات انګور په پخېدو دي او بازار ته د وړاندې کولو لړۍ ورو ورو پیل شوې ده. عبدالسماد د انګورو یو تن بڼوال وایي سکل د انګورو حاصلات په بیساری ډول زیات شوی دی.
این سال میربونی خدا ده برابر دغه سال حاصلات بوده. دغه سال تا به حال انګورو ما نیمه نیم کاله میشد که او نمی اومد او نبود، تشنگی می خورد، شیار میکردیم. امسال باغار خیلی شیار هم هنوز نکردیم، تا حالی یک شیار کردیم، باز او دادیم. حاصل زیاد است.
دغه بڼوال د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د دوی محصولاتو لپاره د سړخونو تر څنګ د پلور مناسب بازار چمتو کړي. دوی زیاتوي که حکومت د بڼوالو سره مرسته وکړي او محصولاتو ته د پلور بازار چمتو کړي، د کوکنارو کروندګر به هم بڼوالي او نورو بدیلو کښتونو ته وهڅول شي.
بازار انګور خیلی خیلی خرابه. اگه مثلا دولت باشه خدمت بکنه، کار بکنه که یک سرخونه چیزی تیار کنه، که اغلب من یک صدریپی بخره از این کشاورز بغداد، مثلا من صدریپی بخره با بازار توزیع کنه، مثلا عرضه کنه یا به 80 دی پی یا به 70 دی پی، یک کمک برای کشاورز برای بغداد میشه.
ده هرات ولایت ده طالبان و سیمیز مسئولین ده سرخونه ده جوره و لجمنه کری او همدارنگا ویلی دی چه ده کروندگرو او بنوالو ده محصولاتو ترلاسه که دو پا فصل که با پر بحرنی و ورط محصولاتو بندیز بلگه بی. بلخوا ده هرات ده کرهنی ریاست وای سکال ده انگورو حاصلات شل سلن از زیاد والی مندلی دی. صفی الله احمد زی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.